وانا د زموږه پروجیکټ متوقف دي موږ خپل کارونه تقریبا زمینی کړی دي هغه په خاطر باندې چاته یا خو عملاً جګړه روانه ده او یا دا چې هغه ساحې چې اوس موقتا د مخالفینو لاس ته لوېدلي دي موږ نشو کولی چې هلته اطمینان حاصل کړو چې آیا زموږ دغه پرسونل او زموږ کارونه به مطمئن وي تضمین شته یا نه شته. د ټولو مهمه دا ده چې موږ په یو پروژه باندې میلیونونه افغانۍ مصرف وکړو بیا هغوی په ډېر اسانۍ سره تیل پرې واچوي ویسدي یا یو بم ورته کېږدي ونړۍ نو په دې خاطر باندې دغه تضمین چې نه شته نو موږ مجبور استو چې خپل کارونه یو څه موقت وخت لپاره متوقف کړي دي.
عملاً اته ویشت ولایتونو کې هغه څه چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي جګړه روانه ده، یعنی په همدې اته ویشت ولایتونو کې رغنیزې چارې په ټپه ولاړې دي؟
نه، ولایتونو کې خو بیا ولسوالیان شته دي چې هلته د تقسیمات شته دي چې کوم ولایت کوم ولسوالۍ کې جګړه ده او کوم ولسوالۍ کې جګړه نشته او بیا حتی کلو باندې یعنی په هغه ځای کې چې موږ مشکلې امنیتي ونه لرو هلته موږ کار کوو. داسې نه ده چې موږ به په اتیش ولایتونو کې هلته جګړه وي، په یو ولسوالۍ کې او موږ نورو ولسوالۍ کې چې هلته مشکلې امنیتي نشته جګړه نشته هلته موږ خپل کار ودرو. یوازې په هغه ساحه کې چې یا مخالفینو لاس ته لوېدلې ده یا هم عملاً پکې جګړه روانه ده هغه ساحو کې پوکیا ولایت کې کلس ولسوالۍ وي په دوه ولسوالۍ کې امن وي او سوله وي جنگ نه وي هلته موږ کار کوو. تو ولسوالۍ کې دا مشکلات لري موږ خپل کار درولی.
مون صاحب، په هغه سیمو کې چې جګړه په دغه تېرو دوه وروستیو میاشتو کې تیزه شوې او چټکه شوې ده څومره پروژو ته زیان رسیدلی دی یا عملاً وړاندې ورته تاسو اشاره وکړه چې سوځېدلي یا تخریب شوي دي؟
موږ د دې ارقامو په راټولولو کې استو ولې زموږ دفترونه په ځینو برخو کې چور شوي دي. زموږ په دفتر کې سنګر نیول شوی دی. زموږ دفتر نه مثلا دا وروستۍ قضیه د بادغیس وه چې طالبان عملاً زموږ دفتر کې د بام نه یې په خلکو ډزې کولې. دغسې چارې شته دی ولې موږ دقیق ارقام په راټولولو کې استو لا تر اوسه دغه ارقام نه دي راټول کړي. او هغه مې دا دی چې دغه ساحې تبادله کېږي زر زر بیا بل لاس ته ولېږي نو موږ نشو کولی چې هغې ځینه دقیق ارقام راټول کړو او تاسو سره شریک
کړو. اوس مال د هېواد په کچه څومره پروژې تر کار لاندې دي؟
موږ په څوارلس سوه کال کې تقریبا څلېری زره تایید شوې پروژې لرو چې هغې کې موږ پنځلس زره اووه سوه تمویل کړي دي او اته زره تقریبا د کار لاندې دي او اووه زره درې سوه شاوخوا کې دا تکمیل شوي دي. په دې کال کې چې تاسو مخکې هماغه اشاره ورته وکړه د پاسه پنځلس میلیارده افغانیو په بودیجه باندې چې دې سره تقریبا تر اوسه پورې موږ ولس ته څه د پاسه اووه میلیونه کاري ورځې ایجاد کړي دي. هغه اساسي هدف د انکشافي برنامو کې زموږ یو دا ده چې ولس ته کار پیدا کړو، ولس په کار باندې کړو. یعنې دغه پروژو په تطبیق سره موږ څه باندې اووه میلیونه کاري ورځې خپل ولس ته کاري ورځې چې هغه کې پیسې بیا اخیستې دي ایجاد کړي دي او دوی کار کړی دی.
که جګړه دوام وکړي او پروژې په همدې ډول باندې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه ودرېږي بدې پایلې به یې څه وي؟
واضح ده چې پایلې خو یا دا دي چې دا تاسیساتونه نه کېږي. جګړه خو تاسو ګورئ چې نه ګوري او هغې سره د تحقیق نشته چې کوم بلډنګ وران کمه کوم وران نه کمه کوم تاسیسات وساتمه کوم تاسیسات وران کمه. عملاً زمونږ تاسو ګورو چې په کلو کې ورانۍ رامنځته کېږي او کله منفي تاثیر به یې دی چې زمونږ په هغه ساحو کې بیا انکشافي پروګرامونه نه شو مخته وړلی. هغه علت یې واضح دی چې هغه ساحې چې هلته د دوی په ولکه کې راځي هلته قوانین نه مراتېږي او چې قوانین مراعت نه شي موږ هلته خپل پرسونل یا هغه خپل کارمندان بدون د دنه چې د هغوی امنیت په تضمین شي موږ یې په خطر کې نه شو اچولی. نو معمولا د پروژې موږ ځنډنې کوو او په هغه ساحو به تمرکز کوو چې هلته امنیت دی او مشکل نشته، قوانین دي او د حکومت تر ولکې لاندې دي.
اوس هغه سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، مهین صاحب، که د هغوی تر ولکې لاندې په همدې ډول باندې پاتې شي ساسي د دغه اوږدمهاله یا په اصطلاح د لنډمهاله او یا د هغه پروژو چې د خلکو لپاره اړینې دي برخلیک به څه؟
موږ به په دې باره کې موږ لا تر اوسه دقیق تصمیم نه دی نیولی. ولې واضح ده چې په هغه ساحو کې چې مخالفین دي ما مخکې اشاره ورته وکړه چې هلته هیڅ نوه قوانین نشته موږ به مشکل یې چې هلته خپل کارونه مخته بوزو. زما نظر دا دی چې یو عمومي بحث باید په دې باندې موږ رهبرۍ سره وکړو چې دې سره کم اړخ باندې برخورد کولی. معلومه خبر دا ده چې هلته چې جنگ دی، هلته چې ویرانی ده، هلته چې د خدماتو نشتون دی، هماغه ځای کې دوی حاکم دي او دوی نه پرېږدي چې خدمات ورسیږي. نو موږ به هلته څنګه کار وکړو؟ وضعیت بېخي معلوم ده. همدغه اوس هم چې هغه ساحب کې چې دوی تللي دي، ما مخکې اشاره ورته وکړه چې زموږ دفترونه پکې جوړ شوي دي، زموږ دفترونو نه دوی پوستې جوړې کړي دي. نو هلته به موږ څنګه کار مخته وړلی شو؟
صحیح، بیل شکه چې د هر ادارې سره د ا او بی پلان شته دی. اوس چې د پروژو په درېدل رامنځته کېږي، نو حتما د بودیجې د لګښت مسله هم ده چې کمیږي. در حال کې چې د دې یو مهم کار ساسې لخوانه خلکو ته د کار پیدا کولو، اوس بدیل پروګرام ورته سشته.
منګ الحمد منګه په دې برخه کې ډېر قوي استو او امکانات ډېر لرو. موږ سره داسې پروژې په عامه ساحو کې عملا د کار دپاره شته دی چې موږ ورته پیسې نه لرلې. موږ ډیزاین شوي تیارې پروژې لرو. نو که چېرته تصمیم داسې شو او د وضعیت همداسې دوام وکړو، مجبور استو چې هماغه ساحونه چې امنیت پکې نه شته، جنګ دی پکې، هغې ساحونه تمرکز کړو، له امن ساحو ته راوګرځو او دلته خپل کار اضافه کړو.
یعنی هغه پروژې چې په نامنو سیمو کې دي، بدیل به هغه سیمو ته ورکړل شي چې امن دي. بل شکه چې دغه پروژو کې یو مهمه چې د ښوونځیو جوړولو پروژې وي چې د کلیو پراختیا وزارت تر مستقیم امر لاندې ترسره شوي، تر کومه ورسېدل؟
کار روان دی، جریان کې دی. هغې که زمونږ یو بودیجوي مشکل پکې پیدا کړی و، نو هغه انشاءالله اوس حل شوی دی. چون د شوراګانو په واسطه تطبیقېږي او مکتبونه جوړېږي، یو دا ټاکنه شوی چې دی، په دغه خاطر چې یو څه مالي تخنیکي مشکل هم پیدا کړی و، هغه مشکل اوس حل شوی دی. نو انشاءالله په دې څو ورځو کې به هغه مشکل حل شي او هغه باقي پیسې به زمونږ اکاونټ ته راشي، نو هغه به هغې ته به ادامه ورکړو. تاسو ته معلومه ده چې موږ د هغه مکتبونو برخه په دوو کټګوري باندې شلې ده، چې یو اقراد او بل هغه د سودي فنډ دی، چې دې کې موږ باقي جانی نه پیسې اخلو او د سعودي نه پیسې اخیستې. نو د سعودي له تر اوسه نه ده شروع شوی. هغه $50 میلیون پروژه چې وه، چې شپږ سوه مکاتب پکې هدف لاندې دي، نو هغه هم انشاءالله یو تخنیکي مشکل لري د سعودي سره، هغه هم د حل کېدو په جریان کې دی. هغه هم شروع شوی او هغه بل مشکل خو حل شوی دی، یوازې اداري پروسیجر پاتې دی. هغه پیسې چې راغلي انشاءالله هغه کار شروع کړو.
موږ صاحب، بېله شکه چې جګړه د کار په کیفیت باندې او همدا ډول د بیو په لوړېدو باندې اغېز لري، اوس د دې لپاره څومره پام شوی دی؟
په نامنو سیمو کې زمونږ یو مشکل هم دی چې هلته پروژه په تطبیق نه کړی شي. یو دا دی چې هلته د مواد رسول دي او بل د هغې نظارت دی. زمونږ خو تاسو ته به معلومه وي، زمونږ پروژې معمولا ډېر متواتر نظارت لري او زمونږ کارمندان ریګولر په تمام شکل باندې هغې نه نظارت کوي، ګوري د کیفیت او د کمیت په اړه باندې هغوی نه لیدنه کوي. نو چې کوم ساحه کې نه امنی ده، جنګ دی او یا مخالفین دي، هلته زمونږ سټاف زمونږ پرسونل د پروژو د مراقبت او د دید دپاره نه شي تللی. نو ما واضح ده چې هلته بې کیفیت کم راځي، د ده په خاطر چې کیفیت یې خراب نه شي او بې کیفیته یو خدمات موږ باندې په خبره دا ده چې ماتلي کړو، تر څو چې هغه سیمه کې دلته حکومت حاکم شي او موږ ته اجازه راکړي چې موږ تکراران او مکرران د هغې پروژې نه باز دي.
د ملي دسترخوان پروژه هم تاسو تطبیق کړه، د یو برخې په توګه باندې تاسو مسؤول واست، که زما وروستۍ پوښتنه باندې راورغاړم چې بالاخره پایله یې څه وه؟
د ملي دسترخوان برنامه خو لله الحمد څخه روانه ده. یوازې په هماغه ساحو کې چې جنګ دی هغلته هم یو ټاکنې شوې ده، درېدلې ده، نور مشکل پکې نشته دی. تر اوسه پورې موږ په هغې برنامه کې کوم جدي مشکل نه دی پیدا کړی. موږ هغه برنامه په دوو برخو ویشلې وه، چې هغه ساحې چې موږ پکې شوراګانې لرلې تقریبا یو سل درې ولسوالۍ وې، هغې کښې شروع کړې وه د مخه، او هغه تقریبا دا د څه د پاسه څه کم یو میلیون کورنۍ ته موږ مواد توضیح کړي دي. او دا بله دوم برخه چې هغه غیر کوشش دي، چې هغه ساحې چې موږ شوراګانې پکې نه وې لرلې، هغه هم چې اوس شروع کړي دي. هغې کښې تقریبا 9,600 شوراګانې دي، چې تر اوسه پورې موږ 238 شوراګانو کښې 2,600 فامیلونو ته مواد توضیح کړي دي، او هغه د کوچیانو برخه کې تقریبا 9,000 فامیلونو ته موږ مواد توضیح کړي دي. نو انشاءالله چې هغه ښه روانه ده، هغې کښې دومره جدي مشکل نشته. د ولس کار دی، د ولس په واسطه باندې او د ولس په واسطه نظارت کېږي، ښه روانه ده، هغې کښې جدي مشکل موږ دی پیدا کړی.
افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت معین ښاغلی پوپل حبیبي صاحب، له تاسې ډېره مننه.
تاسې نه هم مننه. نرۍ مننه.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تند څنګ درنو اوریدونکو سلامونه. پوهنتونونو ته په دې شرط زده کړو د بیا پیل اجازه ورکړل شوه چې ټول محصلان به واکسین کوي، خو ځینې محصلان بیا د کورونا ضد واکسین ته زړه نه کوي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې ځینې محصلان واکسین نه کوي او د واکسین په اړه خبرې شوې اوازې څومره رښتیا دي. د پوهنتونونو له بیا پیل سره ټول محصلان مجبور دي چې د کورونا واکسین وکړي، او ځینې پوهنتونونه خو محصلان ټولګي ته هم نه پرېږدي چې د کورونا واکسین کارت نه لري. بېلابېلې اوازې او خبرې سبب شوي چې ځوانان د کورونا له واکسین څخه ځان لرې وساتي. ځینې داسې خبرې هم کېږي چې واکسین سخته ځاندردي او تبه لري. بله خبره دا هم کېږي چې دا واکسین ځوانان له اولاده غورځوي، او دې ته ورته نورې اوازې هم شته چې ډاکتران یې نه تاییدوي خو په ځوانانو یې تاثیر کړی. په کابل کې درې محصلانې چې واکسین نه دی کړی په همدې اړه راته غږېدلې دي.
نوم مې رویا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. نه، ما د کورونا واکسین نه دی کړی، ځکه په شروع کې موږ ته داسې خبرې وکول شولې د واکسین په باره کې چې موږ دې ته اړ شو چې واکسین ونه کړو. محصلینو تر منځ هم دا خبرې کښته پورته کېدلې، او استادانو هم موږ ته دا خبره وویلې چې بهرنیانو څه زموږ په ګټه جوړ کړی چې واکسین جوړ کړي. دا خبره مې چې واورېدلې نو داسې فکر مې وکړ چې باید واکسین ونه کړم.
نوم مې شوبا ده او د خصوصي پوهنتون محصله یم. ما کورونا واکسین نه ده کړی، ځکه چې پوهنتون کې دا موضوع ډېر جدي نه نیول کېږي، او نه هم له موږ نه دا پوښتنه کېږي، او نه هم زموږ نه کارت غوښتی دی چې تاسو واکسین کړی دی که نه. پوهنتونو کې هم دومره خاص توجه نه ورته کېږي چې موږ ته واکسین نه ورسیږي، نو ما هم لا تر اوسه په دې موضوع کوم اقدام نه ده کړی.
نوم مې دیوه ده او د یو خصوصي پوهنتون محصله یم. ما تر اوسه واکسین نه دی کړی. خلک وایي چې واکسین بد تاثیر کوي، او هغې خلکو چې کړی دی هم اورېدلي مې دي چې بد تاثیر یې پرې کړی دی، او ګډې وډې اوازې هم دي، نو تر اوسه موږ هم نه دی کړی.
د یو خصوصي پوهنتون محصل سیف الرحمن غریبیار وایي د کورونا واکسین که څه هم په لومړي سر کې لږ ځاندردي لري، خو وروسته یې تاثیر ښه وي.
په لومړیو ورځو کې بیخي په عذاب او مطب او ځاندرد تر یو څلورو ورځو پورې، خو وروسته بیخي راحت سوم، او ځینې نورې ستونزې وې چې هغه مې هم ورسره حل شوې، لکه الرجي، حساسیت او دغه ستونزې. لومړیو ورځو کې خامخا ستونزې وي، خو وروسته هیڅ ستونزه نه وي. هیله ده چې ټول محصلان واکسین وکړي، ځکه ګټور ده.
لیکوال امینه عزیزی چې خپله هم محصله ده وایي محصلان باید واکسین وکړي چې په ټوله کې د زده کړو بهیر لا بیا ځنډ سره مخ نه شي.
د زدهکړیالانو لپاره د کووید واکسین تطبیقول ځکه اړین دي چې تر ډېره به د کورونا د خپرېدو له کبله